ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر بشیر غواخ او جاناتن رامریز نه کې هلي او سلامونه ومني د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په اسلام آباد کې یو غونډه تا د نواز شریف وینا د دې خبري غړې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمایز موضوعات مدر لهم راوړي خو له هر څه مخ کې د پینځو بجو خبرونه د بشیر غواخ
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د ټولو لپاره ده د قبایلي سیمو قومي او سیاسي مشران وایي د حکومت لخوا د قبایلو شمیر غلط ښودل کیږي او نوې سرشمیرنه باید وشي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شپږاوي وسلوالو د وژنې ادعا شوې په داسې حال کې چې پښتانه او بلوچ سیاستوال د پاکستان په مرکزی حکومت تور لګی چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بلوچ او پښتنو حق وړل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن اسلام آباد کې په دې اړه وی غونډه کې ویل چې دا منصوبه د ټولو لپاره ده او د هیچا حق به نه خوړل کیږي هغه زیاته کړه
چین پاکستان اقتصادی راهداری هغه ځانګړی پروجیکټ دی د کم فائدې بچې ټول پاکستان ته رسی د اقتصادی راهداری په غربي لار به کار سخت کال شروع کړی شي په گوادر کې به د اصلي دور تقاضو مطابق روغتونونه د ځوانانو لپاره تخنیکی زده کړو مرکزونه او یونیورسيټي جوړولی شي د څه لپاره چې په ماستر پلان کار روان دی او گوادر به د یوویشتمې صدۍ یو سمارټ بندري ښار جوړوو
خو په همدې حال کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې د اقتصادي راهداري په اړه سیړنې او غونډې کړي دي او د پښتنو د عامه پوهاوي لپاره په دې لړ کې کار کوي وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې وزیر اعظم دغسې بیانونه ورکوي خو لا هم د پښتنو پر لار تیریدونکي چین اقتصادي راهداري پروژه کې صنعتي زونونه او نور نه دي شامل د قبایلي سیمو قومي مشران په خپلو سیمو کې د سرشمیرنې غوښتنه کوي دوی د حکومت هغه وروستی رپورټ رد کړ چې پکې د ټولو ایجنسو وګړي څه د پاسه اته څلوېښت لکه ښودل شوي دي د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد د خیبر ایجنسۍ مشر زرنور افریدي نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د بې امنۍ بهانه ونه کړي او زر تر زره د سرشمیرنه وکړي تر څو خلکو ته د سهولتونو په برابرولو کې مشکلات نه وي پرون د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په سیمهیزو او نړیوالو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال شریف د سعودي شهزاده سره د منځني ختیځ پر حالاتو او دفاعي همکاریو خبرې اترې کوي دا په دې کال کې دوهم ځل دی چې د سعودي د دفاع وزیر پاکستان ته سفر کوي د پاکستان سپریم کورټ نن په ترهګرۍ کې تورنو شپاړسو کسانو د مرګ سزا پر ضد جمع کړي درخواستونه رد کړل او د پوځي عدالتونو فیصله پر ځای وساتله د دې کسانو په پېښور ارمی پبلک سکول باندې په برید کولو تورن تنان هم پکې دي د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان د لاندې جوړ شوي پوځي عدالتونو فیصلو خلاف په سپریم کورټ کې هم اپیل کېدلی شي د بلوچستان په پنځلس ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین له نن څخه شروع شو د چارواکو په خبره دې کمپاین کې به د پنځو کلونو څخه کم عمره نږدې شپاړس لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي همدغسې کمپاین د ډیورنډ کرښې غاړه افغانستان کې هم شروع شوی دی افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو دا مزوروونکی وایرس ختم شوی نه دی د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسون ویلي چې د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمون ته هم باید د مرګ سزا ورکړل شي د دغه کمیسون مشر سید محمد حسن شریفی نن ازادي راډیو ته ویلي هرغه چاته چې په افغانستان کې بېګناه انسانان وژلي وي سخته سزا ورکول پکار دي د رپورټونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې یا عدالت انس حقانی ته د مرګ سزا ورولې ده انس حقانی د حقانی نیټورک د مشر او بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی کشر زوی چې په 2014 کال کې د اکتوبر په 14 نیټه د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی و د افغانستان د استخباراتو اداره NDS په خپل نننۍ خبر پاڼه کې وایي چې جلال آباد کې تختول شوی استرالیایي میرمن کیترین جین ولسن په ځانګړو عملیاتو کې له تختونکو راخوشي کړی دی. دا عملیات په ننګرهار ولایت کې شوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ هم تایید کړی چې د استرالیا دغه خیریه کارکوونکي په خوندي توګه راخلاصه شوې ده. هغې په دې لړ کې مرسته کوونکو افغان چارواکو مننه هم کړې ده، خو د جین ولسن د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه نور معلومات او تفصیل نه دی ورکړی. ولسن د اپریل په میاشت کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه تختول شو او هغې د میرمنو په یوه پروژه کې کار کاوه. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په جنوبي ښار عدن کې یو ځانمرګي برید کې نن 15 هغه حکومت پلو پوځیان وژل شوي دي چې د یمن شمالي سرحد کې جګړې کولو لپاره سعودي عرب ته د تګ په تیارو بوخت وو. د یمنی چارواکو په خبرو برید کې تر 60 ډیر کسان زخمیان شوي هم دي چې نږدې 3 هسپتالونو ته درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د موټر بم حمله کې د 2 ښوونځیو او یو جومات سره نږدې هغه ځای په نښه شوی چې پوځیانو پکې نوملیکنه کوله. داعش وسله والې ډلې د دې حملې مواری منلې داوی دای کړي چې 60 کسانی وژلې دي. او د امریکای دفاع وزارت تایید کړي چې ترکی پوځیان نن د شام په شمال کې ځینو غزینو کې د شامی یغینو سره په جګړه اخته وو چې داعش وسلوال پکې نشته. دا بیان چې په سیمه کې د امریکایي استازي لخوا ویل شوی تر هغې راپورونو وروسته راغلی چې پکې ویل شوی وو ترکی پوځیان او د دوی په ملاتړ د شام د یغینو یوه ډله د شام هغه کوردي وسلوال سره جګړې لپاره روان شوي چې منبیچ ښار یې په قبضه کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو بای له رفت انجم اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ اویا پیسې او په 1.43 روپۍ شل پیسې. یو درهم په 28 روپۍ اویا پیسې او په 28 روپۍ پنځه اویا پیسې. یو پاؤنڈ په 1.09 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.73 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 4 پیسې او په 28 روپۍ 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 8.50 پیسې او په 1 روپۍ 8 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.90 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم ګرم وي. راتلونکي 40 ګڼو کې به د پېښور زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټیګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 23 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم نواز شریف وایي چې دا منصوبه د ټول ولس لپاره ده، خو سید عالم محسود دا نظر لري. قبائلی ولس وایي چې د دوی د سیمو د ترقۍ لپاره حکومت له پکار دي چې
پورن اول خو پکار دی حکومت ته چې دا د مردم شماري وکړي او بیا د مو اوټونو اندراج وکړي.
په فاټا اصلاحاتو کې د رواج او جرګې روایت ساتل سمانه لري. افراسیاب خټک یې دا سبب ګڼي.
تاسو کا افراد ته انصاف ورکول لپاره مثلا تاسو چې کوم قوانین دي ملک هغه باندې عمل نه کوئ او جرګو په نوم باندې مثلا ارزانې خبرو یو لاره ورکوئ نو هغه سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې د الکترونیک کرائم بل 2015 په اړه باندې خبریالان دا نظر لري. قبائلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نه خپنه غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چاینا اقتصادي راهداري په غربي لار به سخت کال کار شروع کولای شي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري سره به په دې سیمه کې امن راشي، غربت به ختم شي او لسته به د روزګار موقع ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد رفت انجم راکړي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه یو ورځنۍ غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان چین اقتصادي راهداري سره به د پاکستان وروسته پاتې سیمو کې بدلون راشي او په خاصه توګه د ملک غربي برخې لکه خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او د بلوچستان لرې پرتې سیمې به د ترقۍ په لور روان شي.
چین پاکستان اقتصادي راهداري هغه ځانګړی پروجیکټ دی د کم فائدې بچې ټول پاکستان ته رسي. د دې منصوبې تر لاندې بعد سیمو ترمنځ رابطې مضبوطی شي، د توانایي، صنعت او د روزګار موقع راتللو سره به د گلگت بلتستان وروستو پاتې سیمې، د پاکستان غربي سیمې، خیبر پختونخوا، بلوچستان او ورسره د سن تر او نور سیمو ته به فائدې رسي. د اقتصادي راهداري په غربي لاره به کار سخت کال شروع کړی شي. په گوادر کې به د عصري دور تقاضو مطابق روغتونونه، د ځوانانو لپاره تخنیکي زده کړو مرکزونه او یونیورسيټي جوړولی شي. د څه لپاره چې په ماستر پلان کار روان دي او گوادر د یو وشتمې صدۍ یو سمارټ بندري خار جوړو.
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر سید عالم محسود وای چې وفاقي حکومت په اقتصادي راهدارۍ منصوبه کې له اوله دروغ وای. اول یې ویلي وو چې 2014 پورې به د غربي لارې منصوبې پوره کړی شي، خو اوس بل څه وای. سید عالم محسود زیاته کړه چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهدارۍ کې د پښتنو سره ظلم روان دی. په غربي لاره د سړکونو نه علاوه هیڅ یو غټه منصوبه نشته چې ولسته ترې ګټه ورسي. اول مرکزي او اوس د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ولسته دوکه ورکوي او د پښتنو حق وهل کیږي.
مرکزی روٹ کے بعد پختونخوا برخا 550 کلومیٹر اتلس پورے با د لاہور کاشغر سره ملاو کړی وی او خیبر پختونخوا یو تحصیل پاٹ پور بے میاوالی سره ملاو کړی وی. دا کاریڈور دے گور پینڈی کے با میٹرو وی، گجر خان کے با میٹرو وی، لاہور کے با میٹرو وی، فیصل آباد کے با میٹرو وی، ملتان کے با میٹرو وی، دوی تب کارخانے وی، دوی تب دولس موٹر وے وی، دوی تب جدید ریلوے وی اور خیبر پختونخوا فاٹک خلق با امدان امن بس 75 سفر کی بے روزگار بھائی دہشت گردی بھائی.
تو وزیر اعظم نواز شریف اینا وا چې توانایي پلړ کې د 15.5 ډالر سرمایه کاری روانه ده چې پکې بزیاتی منصوبې د کال 2013 پوری پوره کولې شي. هغه زیاته
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو په موږ یو بل راپور تر راغلم. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د پاکستان حکومت غواړي چې په فاټا کې اصلاحات راولي، نو دا غینه مخکې پکار ده چې په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه یا مردم شماری وشي. په دې اړه باندې سراج زهیر دا راپورټ لیږل.
د قبایلی مشران وینا دا چې په سرکاري کاغذونو کې د فاټا ټوله آبادی سده پاسه اتسل ویخ لکه خودل شوی، خو اصل آبادی له 1 کروڑ نه هم اوریدلې. نو پکار د چې وفاقي حکومت لټولو اول په قبیلی سیمو کې سرشمیرنه وکړي او د فاټا اصلاحاتو عمل لدی ځای پیل کړي. د متحده قبیلی پارټۍ وایس چیرمین او قبیلی مشر حبیب نور مشال ریډیو ته په دې اړه وایي،
کورونا اول خو پکار د حکومت ته چې دا د مردم شماري وکړي او بیا د مو اوټونو اندراج وکړي.
د خبري جنسي صحه د آل فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نه صدر زرنور اپریدی هم مشال ریډیو ته وویل که حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده وي او د فاټا ولس ژوند بدلول غواړي، نو باید دلته دی زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
فاټا د مردم شمار ہے چې کم پندورا باکس ته هغه خو د شمالي وزیرستان مردم شمار ہے کولاو پرو، ځکه چې په ریکارډ کې په شمالي وزیرستان کې 6 لک خلک آباد وو او هر کله چې د شمالي وزیرستان خلک راووتل هغه عام د 200 لک نه زیات. نو دا پته ولګیدا چې د حکومت پر ریکارډ کې د قبایلو سرشمیرنه چې کم دا ډیره زیاته محدوده ده او ډیره لږه ده او ډیره غلطه ده.
مشال ریډیو چې په دې مسله د نیم قبایلی سیمې افار نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل، نو هغه وی چې دوی به د اسمبلی په غونډه کې دا مسله وړاندې کوي او د هیل لري چې د فاټا نور د پارلیمان غړي به هم له سره ملګرتیا وکړي.
یو تحصیل کلس لکه بدی کې دیش
نو بیا کوم ټول فاټو وګورو خو ډیر غټه سته باندې دا بلکې هغه کې زمو فائدہ هم ده په دې چې آبادی څومره زیاته ده بغې لیول باندې موږ وسایل نه ملاویږي نو په دې کې موږ ټول فاټو پارلیمنټری چې څومره مې منېګان کړي تران دي ان شاء الله په دې ټول باندې ټول خپل کې متفق دي چې موږ سوره خپل کې یو شو او چې څومره مسایل دي په دې چې نن سبا موږ چې کم فاټو مسایل دي هغه په دې کې دي چې هغه کې موږ ټول په یوزې شو چې کم د حکومت نه مو وسایل دي د هغه نه کوم وخت ده چې موږ په یوزې باندې وکړو نو هغه یو ښه نتیجه راوځي
یاد دې وی چې لا اتلس کالو راسې په ټول پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوې په کومه چې سپریم کورٹ نوټس اغستې او حکومت یې ویلي دي چې زر تر زره دې په ټول ملک کې سرشمیرنه وکړي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا تس مشال ریڈیو تو وگی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي ک په قبایلی سیمو کې د نور حیوانات په سیر قوانین نافذ نشي نو اندېښنه شته چې په راتلونکي کې د قبایلی ولس حقونه تر خپل لاندې شي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو لپاره ټاکل شوې اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي به پرې په پارلیمان کې بحث وشي تفصیل منور شان اورو
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي په قبایلی سیمو کې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې له اړخه د جرګو او رواجونو برقرار ساتلو وړاندیز اندېښمن کړي چې دا راز د قبایلی ولس حقونه د خپو د لاندې کېدلو وېره ده د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره د دې سیمې خلکو ته د نور حیوانات په څیر انساني حقونه ورکړل شي نوموړي وویل
اگر رواج کا سسٹم جاری رہے گا اور جرگا وغیرہ فیصلہ کریں گے
دوائی کپ قبائلی سیموں کی دا جرگو اور رواجوں سلسلہ جاری وی ندان دیکھنا شتا چی خلق لبنیادی انسانی حقوں محروم شی منگ دوائیو چی پا دو سیموں کی دی دا نور حیوات پشان قوانین نافذ کل شی اور پکار دی چی دا ایف سی آر دا ختم اولو نپس پا قبائلی سیموں کی زائی خلقو تا دا حیوات دا نور وگڑو سرا برابر انسانی حقوں ورکل شی
زهرا یوسف زیاته کړه تمه کوي چې وفاقي حکومت به په قبایلی سیمو کې دا وار حقيقي اصلاحات راولي بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او شنون کې افراسیاب خټکوای دا ښکاری چې د جرګو او روایتو په نوم په قبایلی سیمو کې زوړ نظام د جاري ساتلو هڅه روان دي
اصل کې روایت خو مونږ ټول پښتانه یو نو موږ ټول روایت لرو ټول روایت نه هیڅوک نه ممکن دي روایت نه سختي کوي روایت کې کومه خبره چې غیر جمهوری دي یا ظالمانه دي هغه په کار کې بدل کړی شي او اکه خبر ده چې فاټا کې یعنی کې جرګي د چي وړي مسلو هر کول پر جرګي نو هغه باندې چې اعتراض شته موږ دا چې کوم دي عدالتونه لرو دا دې جرګي مرکه کوي مګر هغه بند شي دي کتاب شو کا افراد ته انصاف ورکول لپاره مثلا تاسو چې کوم قوانين دي ملک هغه باندې عمل نه کوي او جرګو په نوم باندې مثلا ارزاني خبرو ته یو لار ورکوي نو هغه څه خبره نه ده
نو موري ویل قبایلی سیمو ته د عدالتي نظام د غزولو او په راتلونکو کال کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې زونه د ستاینې ولدي حالتا د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټیس او په اف سی آر قانون کې د اصلاح لپاره جوړ شوی یو په خوانی کمیشن مشر میا اجمل خان وای قبایلی ولس تل د خپل جرګو جاری ساتلو غوښتنه کړې ده
دا قبایلو خلکو زمرو دا ډیماند دی چې دا زمون درګه سیستم چې ټریډیشنل دی د څو چیر چار مخوي او باقي دا ټول چې نو باقي دا زمون حقوق چې دا ټول مونږ راکړي او های کورٹ ہم جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی سپریم کورٹ ہم جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی کیونکہ های کورٹ سپریم کورٹ جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی گی نو اینی قسم یہ کہ اگر انلیگیلٹی شوی یا بنیادی حقوق خلاف سے خبر شوی نو اگر بھی های کورٹ چلے اگر آرڈر ہم سکے سائڈ کولیش
نو موړی زیاته کړه چې د دې ممکنه اصلاحاتو تر مخه به خلک د جرګو د فیصلو خلاف عدالت ته د رجوع کولو حق ولري او که چیرته د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي نو عدالت به هغه فیصله ردوي یاد دی وی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره هم شامل ده د لړکی وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې د کمیټې د ټولو قبایلی سیمو د سفرونو نه پس په دې ورستیو کې وزیر اعظم ته خپل سفارشات وړاندې کړې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دوکانونه چې په پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي مالکان یې تور پورې کوي. حکومت چې دوکانونه د دوی د خوښې نه بغیر جوړوي. دوی وایي چې حکومت په دې لړ کې باید موږ سره مشورې وکړي. تفصیل د عمر دراز نه اورو.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار پراپرٹی یا جائیداد مالکان وای دولت د میرانشاه بازار په جوړولو پیخه کړي چې د دوی په وینا په خپل خوخه بغیر د جائیداد مالکانو د مرزي جوړوي چې نه یوازې به دوی د خپل جائیداد څخه محرومه کړي بلکې د ټول عمر لپاره دولت دوی ته لانجې معاملې جوړوي. دوی وای دغه بازار که د جائیداد مالکانو د خوخه بغیر جوړ کړي نو سبا به د یو په جائیداد کې د بل مارکیټ ولاړ وي. د میرانشاه او میرعلي بازارونو پراپرٹی اسوسییشن صدر جمال الدین وای دولت دوی ته امن نه بلکه بد امنی جوړوي او د یو بل سره پلانجا چاوي.
د میسر الزیتایدا مهرباني دا وکړو چې چا پینځه دي کین نه دي چا فل دي کین نه وي دا خو وړاندې میز جایداد سره ګډوډ کیږي چې دا جایداد د میز ګډوډ شي میز په خپل جایداد ون نه داري او میز یې ته ون نشي دا خو د پټوار مځکی دي د زموږ د تیم ملکي یاد چې دی یو بل ته ورګاښ شي دا خو په میشه امن نه روغ میز به غون عمر دې پر سره مړوي.
پراپرټي اسوسییشن جنرال سیکرټر سخیر رحمان وای کم توانونه چې شوی هغه کافی دي او نور دې دوی ته تاوان نه ورکوي.
مہربانی
خلیل خان وای د هر چا ځای معلوم دی چې دولت دې د یو بل جائیداد نه سره ګډوي او بازار دې ورته خالی پرې دی چې په خپل بای جوړ کړي.
دغه د پرمیز د ګورنمنت پاکستان نه او د آرمی نه دا مطالبات او دې د دا شاینا تلوس نوی لري چې هغه میشته نه راغو تقریبا زره جوړیږي. دغه د میشته د خپل ځاینا پرې دی چې څنګه پیسې کیږي خان کې حق کیږي خپل خوسته ټایر دا حالت به کو خان په خپل جوړ کو.
یو کال وړاندې چې کله میران شاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو نو دا دوباره جوړولو لپاره پولیټیکل انتظامی او پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو سره په مرکو کې ویلی ول چې دغه بازارونه به د خلکو په خوخه جوړیږي چې بیا د هغې لپاره انتظامی د مشرانو جرګه هم جوړه کړې وه. د مشرانو دغه جرګې انتظامی ته باور ورکړی و چې بې شکه دې بازار کې سړکونه کولاو کړي او ځمکه به دوی ورکړي خو د بازار نه دې نه محروموي. د مشرانو جرګې دا فیصله هم ورکړې وه چې که دولت دوی ته پیسې ورکړي نو دوی به بازار په خپله جوړ کړي خو اوس د پراپرټي یا جایداد مالکان وایي د دوی د خوښې بغیره دولت دغه بازار جوړوي او دې لړکې دولت د پولیټیکل انتظامی او د مشرانو د جرګې فیصله رد کړي چې دوی ته دغه فیصله قبول نه ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو په هم د خبریالانو په اړه باندې یو موضوع تر راګرځوم. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی وایي چې په پاکستان کې د الکترونیک کرایم قانوني بل منظور شو نو د دې له امله بعد دغه هیواد خبریالانو ته خپلې پېشورانه هلې ځلې لا نورې ګرانې شي. په دې اړه نور تفصیل د وړې دمې نه پس. نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی د پاکستان په ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې د انټرنیټ یا سایبر کرایم په اړه د دغه هیواد قومي اسمبلی او سینټ چې کوم د الکترونیک کرایم 2015 قانوني بل منظور کړی دی هغه دې د خپل ثوابدیدی اختیاراتو په بنا نافذ کولو ته پرې نه ږدي او ویسار دې کړي. سی پی جی دریز لري چې د دغه قانون له امله به په پاکستان کې د خبریالانو په پېشورانه هلو ځلو قدغن ولګي او هغوی به بیا سزا کیږي. په دې اړه مو چې کله په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنالست د صدر سیف الاسلام سیفی نه وپوښتل نو هغه وویل چې په پاکستان کې وار له مخه د بې طرفه صحافت په وړاندې یو شمیر خنډان دي نو د دې بل له وجې به لا نور خنډان رامنځته شي. هغه زیاتوي
سره چې بل تیاریږي ورنشان رائے به مخکل کیږي او هغه کې اوس دا شی ده چې هغه بالکل نظر نه ځکړی شي دی او ون سایډ دی کنه بل زموږ هر فورم باندې د دې مزمت کیږي او یو له هغه سره د ته هم د صحافت آزادو کې یو رکاوټ شمارل کیږي او په دې باندې مزمت روان دي او قبایلی سیمې دي هغه کې خو د صحافت لپاره لارې چې هغه مقصود شي وي لکه یو ډیر غټ فایرمنټ دی د پېښور غیر جانبدارانه صحافت چې تاکا د معلوماتو پورې رسۍ حق چې دی هغه درکړی شي نو هلته خو معلوماتو ته رسۍ بالکل ختمه شوې ده هغه ون سایډ معلومات دي په هغه باندې شاسن مجبور شي دفاع وکړي.
خو بل خو د انفارمیشن ټکنالوژۍ وفاقي وزیر انوشه رحمان وایي چې په دې بل باندې اعتراضات بې بنیاد دي او هغوی د دغه بل نه 50 داسې مادي وستې دي چې مخکې د دې بل برخه وي او ترې د بیان د ازادۍ پر مخکې د قدغن تعصر کېدو او په خپل یو بیان کې تکړه چې د مدني ټولنې هغه کارکونکي چې په دې بل تنقید کوي د هغوی خپل ذاتی مقاصد دي ځکه یې مخالفت کوي. خو وفاقي حکومت دریز لري چې د دې بل عمل به د انټرنیټ لاري د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي د ټولنیزو پاڼو په ذریعہ به د ولس زورونه کې کمی راشي او د انټرنیټ لاري د نورو جرمونو مخنیوي به وشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته او د کراچۍ کې چې کوم د متحده خامی مومنت په اړه باندې کوم حالې دل روان دي په هغه اړه باندې یو راپور درته وړاندې کوو. د امریکای د خارجه محکمې ویلي دي چې په کراچۍ کې د سیاسي ګوند متحده خامی مومنت پر ضد روانو عملیاتو کې د حکومت د قانون خیال وساتي او وایي چې په کراچۍ کې د امن د قائمولو لپاره د حکومتي ګامونو مرسته کوي. په دې خبره زور ورکړی چې دا هر څه باید د قانون په دایره کې وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ایم کیم پاکستان مشر ډاکټر فاروق ستار د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د امریکای سره نیخ پنیغه کوم رابطه نه ده کړې خو غواړي چې په پاکستان کې د امن قائمولو او سرمایه کاری زیاتولو لپاره ملګري هیوادونه خپل کردار ترسره کړي او چې چرته هم د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي باید په نړیوال کچ ته د پرزت اواز پورته کړي شي. دوی زموږ هم دومره رابطه ته چې هغوی د دې ځای په صورتحال کومې خبرې کوي. مونږ خدا وایو چې په پاکستان کې د امن پر ځای کولو لپاره باید ملګري هیوادونه هم مرسته وکړي. که په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ سنجیده او مخلص ته خونه ګڼلې کیږي نو امریکا دې هم په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي. هغوی په خپل هم په ټولو حالاتو نظر ساتي. مونږ دا وایو چې که یو تن د پاکستان د سلامتیا پر ضد خبرې کوي نو د هغې سزا ټول ګوند ته ولې ورکول کیږي؟ دا خدا سي ښکاري چې بدله اخیستې شي. دا کله هم د آئین او قانون سره سم عمل نه دی. د امریکای د خارجه محکمې لړخه جاری شوی بیان کې د متحده قومي مومنټ پر احتجاج د خبرو پر مهال ویلې شوی چې احتجاج کول د هر چا حق دی خو باید دا هر څه په پوره امنیت توګه وشي. په کراچۍ کې د شخصي ټي وي ای آر وای په شمول نورو دفترونو د حملو په اړه په دغه بیان کې ویلې شوی چې امریکا د خبریالۍ په ازادۍ یقین لري او ټول جمهوري حکومتونه دې ته د قدر په سترګه ګوري. د امریکای د خارجه محکمې بیان په داسې حال کې مخکې راغلی چې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم دفترونه تړلې شوي. مشران یې د پولیسو په ولقه کې دي او یو شمېر غړو یې د ګوند پرېښودو اعلان کړی دی. د اګست پر 22مه نیټه په کراچۍ کې د ټي وي چینلو په دفترونو حملې شوې وې چې پکې یو تن وژلې شوې وو او د دې وروستو امنیتي ادارو د متحده قومي مومنټ یو شمېر زنانه او نارینه غړي نیولې وو. او بیا فاروق ستار سره د خپلو ملګرو په لندن کې میشت د ګوند د مشر الطاف حسین نه د لا تعلقې اعلان وکړو. د موجوده ایم کیو ایم د هغوی د فیصلو په اړه ډاکټر فاروق ستار وایي چې اوس دوی ټولې فیصلې په خپله کوي او هغه خبرونه یې رد کړل چې په لندن کې رابطه کمیټې د غړو سره په فیصلو کې کوم مشاورت کیږي.
ایم کیو ایم پاکستان مکمل طور پر اب فیصله آزادانه طور پر کر رہی ہے.
دی وی ایم کیو ایم پاکستان په مکمل توګه خپل فیصله په خپل کوي، خپل پالیسي په خپل جوړي، معاملات ټول د پاکستان نه چلولې کیږي. خو کدا رابطه کمیټې کوم غړي دي نو زموږ ور سره هیڅ رابطه نشته. د ذکر ده چې 13 ورځې د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي آصف حسنین د کراچۍ د پخواني خاروال مصطفی کمال جوړ کړی شوی نوی سیاسي ګوند پاک سرزمین پارټۍ کې د ګډون اعلان کړی. بلړخته د ایم کیو ایم لوی مرکز 90 لا هم امنیتی ادارو تړلې دي او په خار کې د سلو نه زیات دفترونه ورله وران کړی دي. پولیس وایي چې دغه دفترونه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
کو مشال ریډیو ته تاسو وګی د پښتونخوا کې پنځمه او کابل کې پنځو دلته د پراګ په سټوډیو کې دوه نیمې بجې شوې دي. د بشیر غواخنا د دې غړې د خبرونو لنډیز وو.
په داسې حال کې چې پښتانه او بلوچ سیاستوال د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د دوی د حق خوړو ادعا کوي، د پاکستان وزیر اعظم نور شریف نن اسلام آباد کې په دې اړه یوې غونډه کې وویل چې دا منصوبه د ټول لپاره ده او د هیچا حق به نه خوړل کیږي. د قبایلي سیمې قومي مشران په خپلو سیمو کې د سرشمیرنې غوښتنه کوي. دوی د حکومت هغه وروستی رپورټ رد کړ چې پکې د ټولو ایجنسۍ وګړي څه د پاسه 40 لکه خوړل شوي دي. پرون د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په سیمه ایزو نړیوالو دوه اړخیزو مسلو باندې خبرې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ نن په ترهګرۍ کې تورنو 14 کسانو د مرګ سزا په ضد جمع کړي درخواستونه رد کړي دي او د پوځي عدالتونو فیصله یې په زیر ساتلې ده. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې د چارواکو په خبره د 15 کالو څخه کم عمره نږدې 14 لکو ماشومان ته پکې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون ویلي چې د انس حقانی په څیر یو شمېر نورو مجرمونو ته هم باید د مرګ سزا ورکړل شي. دغه کمیسیون مشر سید محمد حسن شریفي نن ازادي رادیو ته ویلي هر هغه چاته چې په افغانستان کې بیګونه انسانان وژلي دي سخت سزا باید ورکړل شي. د رپورټون تر مخه د حقانی نیټورک د مشر او بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی کشر زوی انس حقانی ته د کابل ایوی ابتدایي محکمې د مرګ سزا ورولې ده. او د امریکای دفاع وزارت تایید کړی چې ترکی پوځیان نن د شام په شمال کې ځینو غزینو کې د شامی یغن سره په جګړه اخته و چې داعش خوسلوال پکې نشته دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. بشیر غواخنمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د سراج ظهیر نه د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس انور ظهیر جمالی له حکومت پوښتلي چې کوم ځای کې لیکل شوی چې د پوز د ځوانانو بغیر با سرشمیرنه نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي حکومت سوسو واري ژمنې وکړي چې په پاکستان کې با سرشمیرنه کیږي او د دې لپاره یې سو نیټي وټاکلې. خو دا ځل دا وویل شو چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوختي نو دوی نشي کولی چې سرشمیرنه وکړي. حکومت چیف جسٹس اویل کچری حکومت په هر کار کې د پوز محتاج وي نو بیا ولی دا ټول نظام پوز ته پلاس نه ورکوي. ادریې سیته وچ د یو ملک د نظام چلولو لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری وي ځکه چې تاسو معلومه شي چې څومره خلکو ته د خوراک ضرورت دی، د کپڑو ضرورت دی، چاته د سرپناه ضرورت دی. نو دا هر څه حل ممکن کیدی شي چې سرشمیرنه وکړي شي او صحیح شمیره راشي. او بیا په عین کې هم لیکتي چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کول وی. دریا اخري کې وای باید چې حکومت لا عام ټول ټاکنو شپږ میاشتې وړاندې په ټول ملک کې سرشمیرنه سرته ورسوي او د دې لپاره د نادر خدمات ترلاسه کړي او په کار د چې دې لړکی د جدید ټکنالوژي نه هم پوره پوره ګټه واغسته شي او هر عمل آنلاین تر سره شي چې یو غوړه ډیټا هم وجود کې راشي او د پاکستان سه هیڅ میرا هم معلومه شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجر سپاڼه خپل اداریه کې وای د متحده قومي مومنت د جوړونکو الطاف حسین د لنجمن بیانونو او د ناربازی سره سره په میډیا هاوس باندې د حملو نه شروع شوی سیاست ګرماګرمي لا اوس هم روانه ده او د دوران د متحده قومي مومنت فاروق ستار په -1 فارموله باندې وکړو او له الطاف حسین یې د لا تعلقۍ اعلان وکړو. دریوړه نیلي کې په سپریم کورټ کې هم د الطاف حسین پر ضد درخواست ورکړې شوې. په بلوچستان اسمبلی کې هم د نوموړي پر ضد قرارداد منظور شوې. دریوړه د هر څه په خپل ځای خو اصل مسله د کراچۍ د امن ده ځکه چې د کراچۍ د امن سره معاشي پرمختګ تړلې. نو باید چې حکومت اوس د درغلیو د ختمولو او د کراچۍ په امن او معاشي ترقۍ پاملرنه ورکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې تاسو لمو دوه نړیوال مطبوعات غوړه کړی دي. د پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایم د ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابې بنیادی عوامل د چین سره د پاکستان نږدې کېدل، په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل، او په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي چې د جولای په دویمه نیټه په ډاکا کې په کومه کیفه چې برید شوی و، هغه بریدګرو د اعلی تعلیمي ادارو نه زده کړې کړې وې. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل یو اداریا کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومې پورې امریکا پاکستان سره په خپلو مالی مرستو کې کمې نه راوسته، تر هغې پورې د دغو دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه وو. خو چې کله امریکانا د اف 14 جنگي الوتکو اغېستو معامله سره ته ونه رسیده، نو اړیکې مخ په خرابېدو روانې شوې. د ورسپانه په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خرابي د دینه ډیره مخکې شروع شوې و. ورسپانه وایي چې چین سره د پاکستان زیات نږدې کېدل، په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل، او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو کې زیاتوالی هغه عوامل وو چې د امریکې د ستراتیژیکي ګټو په مخه یې په سیمه کې د پاکستان مرکزی حیثیت ختم کړو، او د دې نه مخکې چې په سیمه کې امریکا پاکستان ته کوم اهمیت ورکولو هغه کې کمې راغلو. خو اوس هم په سیمه کې د امریکا دا یو مهم هدف دی چې د ترهګرو بیخکنی وکړي، او د پاکستان د پولو نه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي. ځکه چې د امریکا اوس هم دا خواهش دی چې په افغانستان کې د غوږده جګړه یو تسلی بخش انجام ته ورسوي. ورسپانه دیته وی چې له بده مرغه د پاکستان خارجه تګلاره په دغه معیارونو پوره نه ده ختلې، او په دغه هیواد چې په افغانستان کې د ناکرارۍ او ناامنۍ کوم تورونه لګول کیږي، د هغې دفاع کې ناکامه شوې ده. هند هم په بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي او د خبرو اترو نه انکار کوي. امریکا هم پاکستان نه په دې لړ کې د لا نورو اقداماتو غوښتنه کوي او د حقانی شبکې نښه کول غواړي. خو اوس داسې ښکاري چې په نړیواله ټولنه کې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ هیواد په توګه بدنام شوی دی. بلخوا رایټر خبري ایجنس د روان کال د جولای په دویمه نیټه د بنگلاديش په ډاکا کې په یو کیفه په هغه برید کې د ککړو کسانو د وژنې خبر ورکړی چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د ایجنس په خبره دغه هیواد امنیتي ځواکونو د تیر خالی په ورځ د دغه بریدګرو د وژنې پخلی کړی دی، او ویلي دي چې دغه وسلوال د ډاکې د یوې ترقی یافته سیمې سره تعلق درلودو، او ځینو پکې د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو نه زده کړې هم کړې وې. کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر منیر اسلام رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې وژل شوی ترهګر توصیف حسین او نبراس اسلام د 3 فروری میاشت نه لادرک شوي وو، او توصیف حسین په کوالالمپور کې یوې آسټرېلیان یونیورسټۍ نه زده کړې کړې وې. د پولیسو په خبره د 3 خالی په ورځ یې دریم ترهګر په یو پولیس مقابله کې ووژلو چې فضل ربی نوم یې وو، او د جیسور ضلع سره یې تعلق درلودو. د نورو دوو ترهګرو تعلق د دان منډي سیمې سره وو. د دغې برید سیمواري اسلامي دولت وسلوالي قبول کړې وه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو اوس ترته یو نړیواله موضوع وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د شام په شمالي برخه کې جګړه توده شوې، د ترکی پوز او د شامی باغیانو سلطان مراد نومیدلې پرون د ممبیچ خار په لور پر مختګ کړی. یاد خار د کوردی جنگیالو په قبضه کې دی. په دې نور تفصیل د منور شاه د مشال ریډیو د مرکز خبری سانګې په دې راپورټ کې وړاندې کړي.
د شام په شمال کې د ترکی پولیس سره نږدې پروت ممبیج خار په دې ورستیو کې شامی باغیانو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یعنی داعش نه خلاص کړی دی. شامی باغیانو ته په دغه عملیاتو کې د کوردی جنگیالو او امریکایي هوایی بریدونو ملاتړ ترلاسه وو. خو تېره ورځ ترکی وویل چې ممبیج خار د کوردی جنگیالو نه د خلاصولو لپاره یې په دغه خار هوایی بریدونه شروع کړي دي. د ترکی ملاتړ لرونکي شامی باغیانو سلطان مراد ډلې کرنل احمد عثمان پرون اول ځواکونه یې د ممبیج خار په لور روان شوې دي. ریپورټونه وایي پرون یاد ډله د منبیج اخواوشا سیمو کې یو شمېر کلو ته ننوتې ده. دغه کلي وړاندې د شامی کوردی باغیانو په ولقه کې وو. د دې نه وړاندې پرون د ترکی حکومت ویل چې د روانې میاشتې د درشتمې نیټې راهیسې شروع شوي عملیاتو کې یې اولنی پوځي وژل شوی دی. هلته په برتانیا کې میش د شام د انساني حقونو د سار اداره وایي په منبیج ښار د ترکی هوایي بریدونو په نتیجه کې 40 تنه عام کسان وژل شوي دي. یاده اداره زیاتوي چې د منبیج ښار په خواوشا سیمو کې د ترکی پوځ لخوا د توپونو او ټینکونو په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه نور 15 عام کسان هم وژل شوي دي. خو د ترکی پوځ دا تورونه ردوي او وایي چې په هوایي بریدونو کې یې 15 کوردي وسلوال وجلي چې دوی یې ترهګر بولي. بلخوا د ترکی جنوبی سیمه غازیانتیپا چیرته چې تیره هفته داعش د کوردانو په یو واده برید کې 450 کسان وجلی وو، هلته خپل یو وینا کې د ترکی صدر طیب اردوان وویل دوی به د داعش او کوردی وسلوالو په شمول د ټولو ترهګرو د ختمولو پورې عملیات جاری ساتي. خو امریکا کوردی جنګیالي د داعش خلاف جنگ کې مهم اتحادیان ګڼي.
د مشال ریډیو د نه د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلون نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی ډان رسپانی د هغه هیواد د نام نه پر پیخو یو لیکنه خبره کړي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان امنیتي ادارې په دې ویلو سره چې ترهګرو اوس د اسانه اهدافو په نښه کولو تاکتیک خپل کړی، غواړي پر خپلو کمزورو پرده واچوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت او سیکیورټی اسټابلیشمنټ نشي کولای د هغه هیواد وګړي تر ډیره وخته پر دې خبرو وغولوي. د لیکنې تفصیل هارون باچانا ورو.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د دفاعي چارو څېړنکار محمد عامر رانا دا پوښتنه راپورته کړې او بیا څېړلې چې ولې ترهګرو اسانه اهدافو په نښه کولو ته مخه کړې. لیکنه کاږي څېړنکاران هڅه کوي له دې موضوع سره تړلي بېلابېل سوالونه ځواب کړي. یو مثلا دا چې هغه اهداف چې ریاست ورته اسانه وایي ترهګر یې هم اسانه ګڼي. آیا ترهګر د دغو اهدافو د په نښه کولو لپاره ډېره تیاري او پلاننګ نه کوي او چېرته چې خوښوي برید کوي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې ترهګر خپل دښمن او یا دغه اسانه اهداف په کومو نومونو یادوي. لیکن وایي ریاست هڅه کوي د ترهګرو د نرم اهدافو د پنهه کولو ستراتیژۍ په یادولو سره خپلې کمزورۍ پټې کړي. د پخوا په څیر د کوټې د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون کې د پاکستان حکومت او سیکیورټی اسټابلیشمنټ یو وار بیا وویل چې ترهګر یې د قوي اهدافو د پنهه کولو لپاره غورځولي او ځکه نو هغوی اوس په نرمو هغو پسې راغستې ده. د دې برعکس حقیقت دا دی چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته هم طالبان توانېدلي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې منظم تروریستي بریدونه وکړي. دا البته د منلو ده چې د دغو حملو په شمیر کې د پخوا پر تله کمی راغلی دی. د لیکنې تر مخه په عمومي توګه ولسي او بې وسلې وګړي ډلې او ټولنې د ترهګر بریدونو لپاره اسانه اهداف ګڼل کېږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پر دغو اهدافو د ترهګرو د حملو خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. ډیری شنونکي په دغو حملو کې زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او د هغې د ملاتړو ډلو د راوتلو له خبرې سره تړي. یو شمېر نور شنونکي بیا پر دې اندي چې وسلوال د ټولنې هغه قدرونه په نښه کوي چې دوی فکر کوي نظریې د دوی له هغو سره په ټکر کې دي. لیکن وایي امنیتي ادارې زیاتره وخت پر زیاده دي چې د ټولنې پوهه او روڼ اندي خلک چې په اسانه د وسلوال بریدونو ښکار کیږي له دغو حملو وژغوري د ریاستي انفراسټرکچر او حکومتي واکدارانو د امنیت ساتنې په غم کې وي. پلیکنه کې د وسلوال تاوتریخوالی پیښو د له منځه وړلو لپاره د کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې اکشن آن آرمډ وایلنس د یوه وروستي رپورټ په حواله ویل شوي چې عراق، سوریا، پاکستان، افغانستان او یمن هغه هیوادونه دي چېرې چې د تیرو 2 کلونو په تروریستي بریدونو کې یو زیات شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي. د لیکنې تر مخه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د روانې میاشت ځانمرګي برید او دې ته ورته د تیرو نږدو وختونو تروریستي حملو د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنټ پر ضد د هغه هیواد د وګړو غوسه پارولې. لیکن زیاتوي د امنیتي ادارو کمزوریانې د ترهګرو د قوت په معنا دي. حکومت او اسټابلیشمنټ باید دا تمه ونه لري چې دوی به تر ډیره وکول شي عام خلک د دې خبرې په ویلو سره وغولوي چې ترهګرو د اسانه اهدافو په نښه کولو ته مخه کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو پر دغو سپوخ پرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې اردو خوست، په خوست کې هغه سلګونه افغان کورنۍ چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوست ته واپس شوې وي، دوی وایي چې دوی سره د یون ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو لخوا مرستې نه کیږي او له همدې کبله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د پاکستان له حکومت نه غواړي چې له وزیرستان د خپل مالونو د راایستلو لپاره دي دوی لپاره د غلام خان لاره د لند وخت لپاره پرانستل شي. نجیب الله الخیل دوی سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
له وزیرستان هغه سلګونه افغان کورنۍ چې ډېرې د افغانستان د کندوز، بغلان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسېدونکي دي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله دا دوه کاله وړاندې خوست راغلي، وایي چې دوی سره د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا هیڅ ډول مرستې نه کیږي. د جنتګل په نوم د کندوز یو تن اوسېدونکي وویل چې
د ضریب اعظم په پریشن کې زه راغلی یم، کارټونه لرو، د یونیسیار کارټونه دي، د ملګري ملتو موږ آ کارټون هم را سره دي او زموږ مالونه ټول دوکانونه مو ټول په میرامشاه کې زف پاته دي. موږ د پاکستان د چارواکو نه دا غواړو چې پمبدې باندې مجلس وکړي، باید چې زموږ په غور امریکا وکړي چې ضرب اعظم را شروع کړي، زموږ مالونه د ډیر شکالو دلته پاته دي.
د آزاد خان په نوم د پکتیکا د نکی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له خپل کورنۍ سره د دوه کاله مخکې له وزیرستان راغلی وایي
موږ دا غوښتنه لرو د یونیسیار ولنه د افغانستان کډوالې مشرونه نه چې کیم په پاکستان کې کریټینه مې تر کړې شوې دي چې د خپل افغانستان کې مې ته دوتار خلوص کړې شي، مې دا کارټ واري کارټ آل تر تکینسل کې مې ته پرچیرو کې اکی زمراسته مې ته داخل افغانستان کې رو کړې شي.
درحم الله په نوم د کندوز د مرکز اوسیدونکو چې نو موړې هم له وزیرستان خپل کورنۍ سره راستون شوی وایي
نو موږ ته داسې و کی چې د پاکستان کې کوم پاکستاني ماجرون تم راسته ورکول کیږي نو هغه دې موږ تم اواله
د خوست د واري وایان مبارز محمد صدران دراستنه شوی او افغان کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او له عمل دا پوښتنه کوي چې د کورنۍ دراستنې د پر مهال ځانونه یونیسیار سره نه دي ثبت کړي.
دا غوی دلیل دی چې یونیسیار اصول او قوانین د چار کډوال چې خپل هیواد رسنېږي باید په هغه وخت کې په کوله کې یا په نور اړوند ځایونو کې چې دوی دفترونه لري په هغه کې ثبت او رجستر شي تر څو دوی ته معلومه شي چې دا واقعا یو کډوال او خپل هیواد رسن شوی او دوی لپاره مرستې وشي. ولې اوس دغه ستونزه ځکه رامنځته شوې چې دوی په هغه وخت کې ثبت شوي نه دي، ولې بیا هم موږ هڅه کړې چې د آی او ایم او نور خیریه موسساتو لاره همدا ډول د خپل دولتي امکاناتو لاره دوی سره تر یو حده پورې مرستې وکړو.
مبارز زدران په نړۍ کې د مهاجرتونو روان بحران هم په افغانستان کې کډوالو ته د یادو مرستو د کمیدو له مهمو لاملونو څخه بولي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د همایون انګار په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر
وچت وکړم دې دنو نا مپ ما ما ینا یار کابل تک دیلا وچت وکړم دې دنو نا مپ ما ما ینا یار کابل تک دیلا وپ ماما ینا یار کابل تک دیلا وپ تور خم ډیر کډ لاړ وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑ وپ تور خم تیرے کڈ لاڑے وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑ دائرہ دا دخپل وطن آباد بنا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑ اچ د وکرم دی دنونا وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑ وپ ماما ینا یار کابل تک دے لاڑ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې سندره نه مو خوند اغستې او اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. خیبر قبایلی سیمې ته ورځو. د فاټا د بیا بهاله سانګي چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسای په باړه او تیرا میدان کې په ځینې کلو کې د ډنګوشو کورونو د بیا جوړولو سروې سرته رسولې ده. نور تفصیل فرحت شینواری نورو.
د فاټا د بیا بهاله سانګې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې او تیرا میدان په ځینې برخو کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او متاثره شوو کسانو ته د معاوضې پرچې ورکول پیل کړي دي او خواوشا 3000 کسانو ته دغه پرچې جوړې کړي دي او چې چا نه وي وصول کړي نو د خیبر هاوس په خبر نه دي معلومات واخلي. خو بیا باډې او تیرا میدان ته نشوی کډوال وای چې د سروې هم ډیره موده وشو او زیاتره خلکو ته د ماویزه پرچې هم ملو شوې دي. خو د کورونو د بیا جوړولو لپاره تر اوسه مالی مرستې نه دي ورکړې شوې او دغه عمل ډیر وزندې ده. په دې حق له د باډې او تن اسلم خان پرې دی مشال ریډیو ته وای
کورونا مران شوې دي په ګولو باندې لګیدل لږ داسې کم کاړې تلې هغه څه بیا نس برنه ورن کوي مونږ را وستو کړم له شروع خو د ولاس په کور دي چې مونږ را پیسې زره نو چې مونږ خپل کورونا په جوړ کړو دوباره فوټو کړم بار دے پہ وہ پیلی کلی سے تو سلا بے منگ کوٹے چاہتے ہیں کہ روپے بے نرکو یہ تقریباً پنزش پہ کولا منگ دا خوریب زمان تیرا کلا بہارا کارے وقتی ویب کریا واندے کورنا زمان نیولی ہو
دا کا خیلو نیک مرخان اپریدی وویل
مطمئن خوب آلا شو چی مولا سمی لاؤش نو زور ازو پسے کلا یو تاریک را کی کلا بل تاریک را کی او بس مزل چې تپوسونه مپوسونه یې کوو بیا به هم کتی شي چې نو کور خو وران دی یاره څوک داسې نشته چې هغه کور وران نه وي که نه.
یو بل تن رحمت الله پریدی وایي چې ډېره موده وشوه چې درخواستونه یې ورکړي خو تر اوسه ورته څه نه دي میلاو شوي.
دلته مونږ روغلي یو دغه درخواستونه جمع کړي وو که نه نو جي مونږ خو دا وایو چې کورونه راته جاړ شي روزګار راکړل شي لوکان ته دیار شي.
دا چې په باړه او تیرا میدان کې د وران شو کورونو د ماویزې ورکولو دغه عمل ولې وځنډېد په دې حق له د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکی عادل ظهور وایي
مختلف سټیجز دي. پہلا لګل دي رهنګ دی چې را 100 پیری سروې وشي. دا اصل کې سروې نه وي, سروې یو پیری نشلی شي وي. دا هغه د پاسه بالکل هغه لیست مکمل ریفاین کول لپاره چې را کرپشن ایلیمنټس او دغه شیزونه تیوزي نو دا مختلف مانیٹرنگ ٹیمز وی چیرا دا پہلانے سر ویشو ہے دا ٹک تک ٹک نہ اگے دا پسے بہ مختلف مانیٹرنگ ٹیمز او اگا ویریفیکیشنز وی نو سر وی واقعی شوی دا اگے ویریفیکیشن چکل نہ سنگ چکم ایجنسی سٹیئرنگ کمیٹی دا اگے ویریفائی کی نو پی اے چیک تا پارا گو کی اگے
چروا کی وے چ پ باڑا او تیرا میدان کی د پوزی عملیات پ نتیجہ کی حکومتی وقت منی بحال شوی دا او زیاتہ ربی کور شوی خلق ورتا ستان شوی دی. فرحات شینوار مشال
ریڈیو خیبر ایجنسی. مشال ریڈیو تو ہوگی سنگ تاسو معلوم ده د پاکستان قبایلی سیمه په خاص توګه افغانستان سره په پوله باندې د کورمې قبایلی سیمه د ډیرو مادنیاتو د اوبو د هر سنه ډکه ده. خو د دغې سیمې وزګړې کلی خلک وایي چې دغه دی په کلی کې 300 زیات کورنۍ اوسیږي خو خلک یې د څښلو اوبو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دغه اوبه شته خو د کویان کنلو د دوی وس نشته. په دې اړه باندې نور تفصیل تاریخ راغلین اورو.
زای مشر ممتاز خان مشال لوډیو توای سلور کلو وړاندې حکومت لکوچ خرامه په درګې باندې د اوسګړی سلور کلو ته د اوبو ضرورت پوره کول لپاره پیپونه اچولې وو. خو هغه ټول پیپونه وزې پرزې مات شوی دي او اوبه پکې ناراضي
پکور دي چې سرکو روشي چې ویک سي سروې وو کې چې دا چې ته لوړل د پیپونه چې ته لوړل د سروې ویلې یو خو دا سی وی چې جنټس وښکې یو چې سروای شي خاصو کې بزور سروای کې پټی ته سروای ته نه کړی وي او به ته نه بېږي نو دغه ته پوسی وکړی شي.
کس حکیم خان مشال لډیو پلارې غوښتنه کوي چې د سیمې خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت دې بیا پیپونه واچوي.
ټول پیپونه شکیدلې دي د درګې نه ونسه او د وسګړی پورې چې څومره پیپونه دا شکیدلې دي او څو نگرانی شتانه چې څو کمیټي ویر کړي او کمیټي شتانه د حکومت نه مونږ اپیل دي چې دا مونږ پوره یو نگرون جوړ کی او سرویو کی دوباره دا پیپونه ورګول شي.
دوباره کور مې مرسیال پډیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لډیو ته ویل د کوشش کوي چې د وسګړی خلکو د اوبو ستونزه زرتر زره حل
غیر سرکاری تنظیم پختو فکری کونسل سندھ د رحمان بابا په یاد کې د یوې دستوري تابع کړی و چې په کې د شاعرانو لیکوالانو ترڅنګ خبریالانو د سیاسي ګوندونو غړو عام ولس هم شرکت کړو. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپورټ کې.
شاعرا دانشورا پختنشی کم نقصان دے کا ڈاکٹر پختنشی
شوق دلار نہ خطا چھ قدم اخلی دا خطا قدم نہ پیٹے
د پختو فکری کونسل یو مشر باچا خان د دې غونډې په اړه ویل چې دا د دوی لومبه حسدا پراتلونکي کې به د نورو مشرانو او اتلانو په ژوند او کار داسې دستورې کوي او د کراچۍ د ځوانانو سره سره د عامو پختنو ذهنونو ته به دغه مشرانو تاریخ او زیار رسوي.
اول پروګرام د نن ګلشن حدید کې دغه پاره کې د لوش دیمو مرګري شاعران صحافیان پړه لیکه طبقه دا او یو خیال یو فکر پیدا شي چې اخر سو جدا چې نن ایمو حال خراب ده در په دریو حالکه هر قسم خلق مګشتا صحافیان ایران پڑھا لکھا تو یہ باوجود مو دہشت گرد خلق گوری نہ دا دہشت گرد لے بل ختم اولے پارا لگا دا یو فوٹو یو اغم سلوگن یو نشانم دنیا تلاڑ چھ کراچی کی پڑھا لکھا طبقہ پختنو پیغام عام کوی پشاعرے پا ادب پزری
د رحمن و پیاد کی شویدی غنڈ کی د کراچی د بیلا بیلو سی مسر تعلق کرن کو شاعرانو لکھوالانو او خبریالانو گڑونو کو پر دے موقع شاعرانو فل منظوم کلامون سر سر د رحمان بابا د ژوند او فن پ اڑا گٹوری خبری اکڑے او وی ویل چی رحمان بابا یوازینی داسې شخصیت ته چې پښتانه په متفقه توګه بابا بولی او ټولی خپل غنی
به خبر چا بدی بنات اور پودلی چې پښتانه وجنی نتر لارو نه ته بر پاتې شو
د اقتدار هوس په خوا دے ادمیت خړلې دماکی زکا په جماعت او په مندر کیږي نور د پښتون د قربانی او ثبوت څنګه درکم دا چې په خپل او بو هر ورځ لا شونه وړما
لیا خزل حق لخلا شو لیا خو مین له ونې دا زړه می مینا مین وای او کمن سر غند پدایا
د دې ستوري په اړه په کراچۍ کې میشت مشر شاعر او لیکوال صابر احمد صابر ویل چې د رحمان بابا پیغام د امن او مینې پیغام دی او دا رنګ د ستوري به د هغه پیغام په خشان سره د پښتنو سره سره ټولې نړۍ ته پر رسولو کې خپل کردار تر سره کی.
دا رحمان بابا دا پیغام رسول دا آتی خو ټول خلکو ته معلوم دی خو لکه په دې طریقه باندې برسي ولې چې نن دا رحمان بابا متعلق شاعرانو خپل خپل کلام وي او دا هغه کلام وي په دې طریقه باندې هغه خلک پوه نو دا لکه ډېر په ښه طریقه باندې رحمان بابا کار دا امن پیغام لکه خلکو ته رسول دا په دې طریقه باندې کېدی شي.
د دستوري په پای کې د پښتو فکری کونسل لاړه پښتنو لیکوالانو شاعرانو او خبریالانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رښتیا خبري غړې د رښتیا خبرونو د لنډیز لپاره مایک ورکوم بشیر وخت.
په داسې حال کې چې پښتانه او بلوڅ سیاستوال د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د دوی د حق خوړو ادا کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن اسلام آباد کې په دې اړه یو غونډه کې ویل چې دا منصوبه د ټولو ده او د هیچا حق به نه خوړل کیږي. د قبایلي سیمو قومي مشران او سیاسي مشران په خپلو سیمو کې د سرشمیرنې غوښتنه کوي. دوی د حکومت هغه وروستی رپورټ رد کړ چې پکې د ټولو ایجنسیو وګړي څه د پاسه 48 لکه ښودل شوي دي. پرون د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په سیمه ییزو او نړیوالو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ نن په ترهګرۍ کې تورونو 14 کسانو د مرګ سزا په ضد جمع کړي درخواستونه رد کړل او د پوځي عدالتونو فیصلې پر ځای وساتلې. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد ورځنی کمپاین له نن څخه شروع شوی دی. د چارواکو په خبره دې کمپاین کې به د 15 کلونو څخه کم عمر نږدې 14 لکه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون ویلي چې د انس حقانی په څیر یو شمېر نور مجرمینو ته هم باید د مرګ سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې عدالت انس حقانی ته د مرګ سزا ورولې ده. انس حقانی د حقانی نیټورک د مشر او بنسټي کېدونکي جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 کال کې نیول شوی و. او د یمن امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په جنوبي ښار اډن کې یو ځانمرګي برید کې نن 15 سرتیري وژل شوي دي.
او اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د لړۍ پای ته رسی. سبا به د خیر سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضری ګو شپږ بجې یاد ساتی او دغه خبرونه به په مخ بوزو. اوس ما مجید بابر او بشیر ګواخ او جانتن رامریز ته اجازه راکړم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ښه د بادو بریالي اوسئ.